مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنجشنبه زیارت راځه او د 2014 میلادي کال د مئی د میاشتې 24 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم. سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو په نننۍ نه ساعته خپرونو کې درته د یو بیلابیل راپورونو تر څنګ سندرې هم درته لرو او دا خپرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده. خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د یو میجر په ګډون څلور سرتیری او پلسګونه وسروال وژل شوی دی. په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو د دویم پړاو لپاره کمپاین پیل شوی دی او نایجیریا وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دی بوکو حرام ترهګر ډله وګرځوي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د یو میجر په ګډون څلور سرتیری او پلسګونه وسلوال وژل شوی دی. ځایي پوځي سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې په میرانشاه، میرعلي او د تخیل کې لومړی د بمباریو پر مهال اتیا وسلوال وژل شوی او بیا په مازیګر کې د مځکنیو عملیاتو پر مهال شل نور وسلوال هم وژل شوی دی. د چارواکو په وینا د مځکنیو عملیاتو پر مهال د پاکستانی پوځ میجر جلال او درې نور سرتیر وژل شوي او څلور نور ټپي شوي دي. بل پلو د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو څانګې د یو او ویا وسلوالو د وژل کېدو پخلی کړی دی. ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د بمباریو او عملیاتو پر مهال ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده خو کره شمېره تر اوسه نه ده معلومه. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات لا هم دوام لري. په نیال کې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې ویان احمد الله احمدي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د هغه امن تړون ماتولو او یا نه ماتولو په اړه مهمه غونډه کوي چې په 2008 کال کې له پاکستاني حکومت سره کړی و. په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو د دویم پړاو لپاره کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د کمپاین لړۍ به د جون تر 12 دوام ولري. هغه وویل
د ټاکنو د خپلواک کمیشن د مهالویش په اساس باندې سر له نن څخه دواړه کاندیدان کولی شي چې په کمپاین باندې پیل وکړي. البته د کاندیدانو کمپاین د نن څخه چې پیل شي تر غبرګولي یا جوزا تر یوشتم پورې به ادامه پیدا کوي او اته څلور ساعته مخکې درې ورکونې ورځې څخه به رسمن پای ته رسیږي.
د انتخاباتو د دویم پړاو لومړنۍ نتیجې به د جولای پر 2 او وروستۍ به د جولای پر 2 نیټه اعلان سي. د یادونې وړ ده چې په دویم پړاو کې به د ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی ترمنځ مقابله وي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کرمی ویلي تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او ستراتیژیک ستونزې حل نسی د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ستونزې نسی هواریدای. لوی درستیز شیر محمد کرمی دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وکړه. هغه وویل
دغه د ډیورنډ کرخه زموږ په خریدو کې یو شکل لري، د دې په خریدو کې بل شکل لري، نو دغه ستراتیژیک مسله ده. نو دا ترڅو چې هغه مسله حل نشي تکتیکی مسایلو باندې تاثیر لري. مثال په توګه که په یوه نقطه کې جنګ وي زه ګیله وکړم یا دی ګیله وکړي، خریدې ته لاړ شو دی دا کوي دا زما خاوره ده او زه یې دا کوم چې زما خاوره ده.
افغان سرحدي ځواکونو په دې وروستیو ورځو کې د ډیورنډ پر کرښه له پاکستاني ځواکونو سره تر هغه وروسته نښته وکړه چې د دوی په وینا پاکستاني پوځیانو هڅه وکړه چې د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې پوستي جوړ کړي خو پاکستاني چارواکي د پوستو جوړولو هڅه ردوي. د افغانستان د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یو 15 ترهګر ډله نیولې ده. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا ډله د ملي امنیت د ریاست مامورینو د استخباراتي معلوماتو پر اساس نیولې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دې ډلې په کندهار ښار او شاوخوا سیمو کې فعالیت کاوه. د کندهار چارواکي وایي چې په دې ډله کې یو کس د بلوچستان صوبې د پښین اوسېدونکی دی او له دوی سره مهمې وسلی هم نیول سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د نایجیریا سفیر یو جوی اوګو ویلي دوی تمه لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به له القاعده سره اړیکې لرونکي بوکو حرام یو ترهګر ډله وګرځوي او بندیزونه به پرې ولګوي. یو جوی اوګو وویل چې دا داسې فکر نه کوي چې د نایجیریا له دې وړاندیز سره دې څوک مخالفت وکړي. که چیرې د نن ورځې تر پایه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نور غړو د دې وړاندیز مخالفت ونه کړ نو بوکو حرام به د بندیزونو په لیست کې شامل کړل سي. د لغ وروسته دا چې د سې شنبې په ورځ په نایجیریا کې 214 تر 160 زیات کسان ووژل او د چهار شنبې په ورځ یو بلې 14 بیا شاوخوا 48 کسان ووژل. فکر کېږي چې په دې کې به د بوکو حرام لاس وي. د امریکا مرستې ولسمشر جو بایدن وروسته خبرداری ورکړی دی چې په اوکراین کې دی د ولسمشری راتلونکي انتخابات له پامه نه غورځوي. جو بایدن د چهارشنبې په ورځ په رومانیا کې وویل چې موږ باید پر روس د بندیزونو لګولو ته ټینګ هوډ ولرو. نوموړي زیاته کړه چې که د مې پر 15مه ترسره کېدونکې د اوکراین ولسمشریز انتخابات له پامه وغورځول سو نو د په وینا ډېر کلک بندیزونه به رامنځته سي. جو بایدن د تیرې سې شنبې په ورځ رومانیا ته د دې لپاره ولاړ چې د ختیځې اروپا هیوادونو ته ډاډګیرنه ورکړي چې امریکا د اوکراین پر سر له روس سره په اختلاف کې د دوی ملګرې ده.
سلام پختونخوا،
زموږ ژغ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو د نه ساعته خپرونو لومړی سارنی خپرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غوږ نیولې دي. په دې خپرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. په شمالي وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې د پاکستانی پوځ د څلورو سرتیرو په شمول په لسګونه وسوال وشل شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. د دغه نوي کمیشن کار به څه وي؟ د کمیشن یو غړی په اړه وایي
هغه تعلیم او اقتصادیات دي، ځکه چې تعلیم چې دی نو هغه اقتصاد سره لینک دی او د دې سره لینک چې کوم دی نو د هغه ځای ترقی ده.
د خیبر پښتونخوا د حکومت په اړه په سوات کې د مقامي جرګو له لارې د ولس ترمنځ د شخړو هوارو لپاره مصالحاتي کمیټي جوړه شوې ده. د دې کمیټي یو غړي مشال رادیو ته وویل
د حجرو په شان هغه لکه چې مقامي زموږ مشرانو بقولې هغه دواړه فریق راغواړو کېنو او په هغې کې څونه زموږ د وسه کېږي سوله او د هغو چې دا جنګ جګړې د منځ نه خلي.
په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر راپورونو ترڅنګ سندري هم درته لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي. کچیر تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسی لري نو پر انټرنیټ باندې هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلی سي چې پته ده mashalradio.com. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل په شمالي وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې د څلورو پاکستانیو سرتیرو په شمول په لسګونه وسوال وجل سوي دي. په دې اړه راپور درته لرو خو په لومړي سر کې اسلام آباد ته ځو. د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیک دی. له نوموړي څخه به د پاکستان او هند ترمنځ یو بل ته د بلونو او لیکونو په اړه ورسره وغږیږو. ریاض مساخیل سهار هم په خیر.
ډیر مننه احمد شاه، ستاسو د هم سهار په خیر وي.
مننه ریاض مساخیل. داسې راپورونه دي چې په لومړي سر کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند راتلونکي نامزد وزیر اعظم نریندر مودی ته په انتخاباتو کې د بریا ترلاسه کولو او د وزیر اعظم په حیث د راتګ د ټاکل کېدو مبارکي ویلې وه. اوس داسې راپورونه دي چې د هند راتلونکي وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم ته هم بلنه ورکړې ده چې په هغه دستور کې دی ګډون وکړي چې د سوګن پورته کوي د وزیر اعظم د چوکي. په دې اړه که تازه حال موږ سره شریک کړي.
جی بالکل احمد شاہ ہم دغه رنگ دا کله چې وړاندې ورځو کې بی جے پی چې کوم د هندستان سیاسي ګوند هغې چې کله ټولټاکنو کې واضحه بریا ترلاسه کړه د هغې وروسته وزیر اعظم نواز شریف د دغه ګوند خلکو ته مبارکي ورکړې ده. په ټلیفون باندې د نریندر مودي سره هم خبرې کړې وې, هغې ته په ټولټاکنو کې په بریا مبارکي ورکړه, او دغه رنګ د خپل طرفه د ښه او د پرامن تعلقاتو او د سیمې د ترقۍ د امن لپاره د خپل خوا د ژمنو سرګندونه هم وکړه. دا رنګ اوس چې کله د وزیر اعظم د هندستان د وزیر اعظم د سوګند پورته کولو دستور به کیږي په شپږمه مئی باندې, یعنی د ګل په ورځ باندې, نو په هغې کې د هندستان د طرفه د پاکستان وزیر اعظم ته دغه رنګ د کوم چې د سیمه ییزو مرستو د سازمان د سارک د هغې ټولو ملکونو ته هغې مشرانو ته دغه دستوره کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دغه لړ کې د خارجه دفتر یو چارواکی مشال ریډیو ته د موبایل پیغام د لارې خبرې پخلی وکړو چې او دا بلنه پاکستان ته فارم آفیس ته خارجه دفتر ته رسیدلې ده. خو لا تر دې دمه دا پخلی نه دی شوی چې آیا وزیر اعظم به پخپله په دغه دستوره کې ګډون کوي که نه, بل یو حکومتي چارواکي به دیږي. د دې لا انتظار دی چې دا فیصله به کیږي, خو کم چې کارپوهان دي نو هغه دې عمل ته ډېر په ښه نظر باندې ګوري, ځکه چې د دې نه وړاندې چې کله نریندر مودي به مختلف د پاکستان په ضد بیانونه راتلل, او اوس چې کم پرمختګ شوی دی, کم نوی سیزونه مخې ته راځي, نو د هغې نه دا ظاهریږي چې نریندر مودي په حق له کم د پاکستان د بعضې خلکو خیال و چې دا به د پاکستان مخالف وي, او دا رنګ به په سیمه کې د یو جنګ یو زغل شروع شي. نو دا کم اقدامات چې شوي تېرو څو ورځو کې, نو د دې نه دا ظاهریږي چې دې سره به حالات ښه شي, او دواړه ملکونه, او چونکې دواړه هندوستان کې هم نوی حکومت جوړېدونکي دی, پاکستان کې هم یو کال وړاندې نوی حکومت جوړ شوی دی, نو دوی به کوشش کوي چې د سیمې د امن او د دواړو ملکونو د ولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره اقدامات وکړي. نو دا اوس چې کومه دستوره به کیږي په شپږویشتمه مئی باندې, د هغې لپاره بلنه راغلې ده, خو لا پاکستان فیصله نه ده کړې چې آیا دې کې به وزیر اعظم ګډون کوي یا بل څوک به لیږي, او د دې به فیصله وروسته کیږي.
صحیح, ډېره مننه ریاض موسی خیل زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړم.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم یو لس بجی,
تاندې هلی
په پاوکم دو بجی,
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجی,
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی,
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجی,
د یارانو مشال
په و منټه د پاسا سلور بجی.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري او د مشال رادیو د نننۍ ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو او اوریدي. اوس راځو د شمالي وزیرستان په اړه د راپور پر لور. د پاکستاني پوز په هوایی او مځکني عملیاتو کې د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیلو په یو شمیر سیمو کې په لسکونه وسلوال وژل شوی دي. بلخوا د پوز د اماړي کوې ادارې ویلي چې له وسلوالو سره پنځشته کې د یو میجر په شمول څلور پوځیان هم وژل شوی دي. ځای خلک بیا وایي په دغه بمبار کې ځینې ولسی وګړي په نشه سوي او کورونه او بازارونه وران سوي دي. په دې اړه نور حال سمي څخه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
میرانشاه کې موجود عسکري ذرایع وایي 13 ورځ وقفه سره د شمالي وزیرستان په میرعلي میرانشاه او د تاخیلو کې د وسلوالو شکمنو ټکانو باندې بمبار کې د وژل شو وسلوالو شمیره تر سلو اوړېدلې. عسکری ذرایع وایي تیر ماښام میرعلي کې امنیتي سرتیرو زمینی عملیات هم کړي او په دغه جګړه کې تر شلو پورې نور وسلوال هم وژلي. د دوی په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو لخوا په ډزو کې د فوز یو میجر جلال په شمول سلور سرتیری هم وژل شوي او سلور نور ژوبل شوي دي. د امنیتي سرتیرو د وژنې تصدیق د فوز مطبوعاتي څانګې ISPR هم کړي. میرانشاه کې موجود عسکري ذرایع زیاتوي میرانشاه میرعلي او د تاخیلو کې په شکمنو ټکانو بمبار کې د وژل شوو شمیره اتیا او تیر ماښام میرعلي کې زمینی عملیاتو کې د وژل شوو شمیره شل خودلې, خو ایس پی آر بیا دغه شمیره د دې رپورټ تر جوړېدو پورې یو اویا خودلې چې تیره ورځ ماښام په اول خپور شوي بیان کې شپېته او وروسته یولس نور وسلوالو د وژنې راپور خپور کړ. ځایي خلک وایي تیره ورځ امنیتي سرتیرو په بمبار کې میرعلي بازار تجارتي مرکزونه ټول ړنګ شوي او اولسي وګړي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي په میرعلي میرانشاه او د تاخلو کې په بمبار کې د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. ځایي خلک وایي میرانشاه مچس سیمه کې خلکو ته امنیتي سرتیرو تیره ورځ په درې ګنټو کې د سیمې خالی کولو امر ورکو چې وروسته یې بیا دغه التا بمبار وکړ. میرانشاه مچز باندې د ځایي خلکو په وینا نن سهار هم د مختلفو امنیتي پوستو څخه توپې وکارول شوې چې تر ډیر وخت پورې دوام ولرلو او دغلته هم په میرانشاه کې عسکري ذرایو او ځایي خلکو په وینا د مرګ ژوبلې راپورونه دي. بل طرف ته ځایي طالبانو حافظ ګلبادر شورا ویان احمدالله احمدی مشال ریډیو ته ویلي د شورا مهم اجلاس یې طلب کړی او دغه اجلاس یا غونډه کې امکان لري چې دولت سره شوې 2008 کال کې امن معاهده ختمه کړي ځکه چې د ده په وینا نور پر ولسي وګړو بمبار نشي زغملی. نوموړي وویل که دولت سره یو ځل امن معاهده ختمه کړي نو دوباره د دولت د امن معاهده کولو سوچ هم نه کړي او دا تاوان به دولت او فوز ذمه داروي. شمالی وزیرستان کې پولیټیکل انتظامیه په وینا د پرون سهار 15 بجو نه لګول شوی کرفیو نن په دویم ورځ هم دوام لري او ټولې داخلي او خارجي لارې بند شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا گورنر په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن به د قبایلو د تعلیمي، معاشي او سیاسي پرمختګ لپاره لومړی اصلاحات جوړوي او وروسته به د گورنر ته منظوري څخه پرې کار پیلېږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریاله فرخنده اسد درته وروي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو نوی کمیشن جوړ کړی. دغه کمیشن به پر روانو میاشتو کې خپل رپورت جوړوي. دغه کمیشن به لومړی د قبایلو په موجوده مسلو کار کوي او بیا به په نورو منصوبو کار کوي چې مقصد یې په فاټا کې تعلیمي او اقتصادي پرمختګ راوستل دي او دغه بعد را روانو 15 کلونو پورې دوام لري. د دغه کمیشن یو غړی مسرت قدیم وایي
هغه تعلیم او اقتصادیات دي ځکه چې تعلیم چې دی نو هغه اقتصاد سره لینک دی او د دې سره لینک چې کوم دی نو د هغه ځای ترقی ده. نو دا دواړه چې کوم دی دا به داسې وي لکه مونږ وده په انګریزي هینډ اینډ ګلوف تعلیم او اقتصادیات لکه د هغه ځای چې معاشي حالات دي د هغې دپاره به ځوانانو ځوان کل به اسپیشلي چې کوم دی نو د هنر د تعلیم باندې هم خبرې کېږي او د روزګار دپاره به هم هلته کې چې کوم دی نو پراپر یو
فاټا ریفارمز کمیشن وایي د دغه کمیشن لخوا د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو په جوړولو کې به د قبایلو غږ اورېدل کیږي او د هغو ټولو ادارو سره به هم خبرې کوي چې د فاټا د پرمختګ لپاره کار کوي. مسرت قدیم وایي یوه تر ټولو مهمه او لومړی مسله د بې کوره شوو خلکو ده. دوی به تر ټولو لومړی د دغه خلکو د مسلو په کیمپونو کې دوی ته د بنیادي ضرورتونو ورکولو او د دوی د ستنېدلو لپاره کار کوي.
کول نه چې ضرور کول پکاري په دې وخت کې ضرورت هغه دې ریلی فور کول او وی چې کم دې وخت کې کم تکلیف ته د رکیږي د غوی د خوراک تنظیم د غوی د متداسو ته شیلټر کیمپ د ایس حالات هغه پکت د رکول دي نو ټول نو ول خو لکه ایمیج د گورنر سره دا ویل چې دا به اډریس کړي د دې د ضرورت د پکم سپیس دې نو سکولونو تنظیم دی د پروفیشن چلته کې موږ وایو چې سینه کې دنه په حفظ او ورکو سپیشلی چې کوم دنه د زنانو لپاره انته کې تعلیم څنګه کې دي چې هغه ته موږ څه هنر لته په کمپس کې کولې او خپل شو ایله موږ ته حفظ څنګه ورکول نه غواړي چې په کمپس کې د نورو ډیرو ایشو سره چې دنه د زنانو د تحفظ هم ایشو زوي کړه اندا ایشو چې کوم دنه د ټولو نه زیات مهمه دي د موږ لپاره په دې وخت کې دنه علاوه چې کوم ویکټمز دي چې کوم لکه د مختلفو حادثاتو شکار شوی دي، نو د هغې لپاره هم موږ په دې کې پلان اچول چې به موږ انشاءالله څنګه دغه کوو.
د پېښور های کورټ پخوانی جج میا اجمل وایي د دې کمیشن اهداف په دریو برخو کې ویشل شوي دي او دوی هیله مند دي دا به د قبایلو د مسلو یو حل راوباسي، ځکه چې د دغه کار ډېر پراخه دی.
اوس چې کوم دي دا کمیشن جوړ شوی دا ډېر وایډ دی او د دې دا سکوپ هم ډېر وایډ دی او د دې دا ٹائم بھلے کی دے کے دادا دس منتھس تو ٹائم چلے دا دیر کم دے اور دیکھے ہر فیلڈ کے بعد جی اخبل 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 ریکمینڈیشن ایگریکلچر پر سے پکار دے، انڈسٹری پر سے پکار دے، ایجوکیشن پر سے پکار دے اور نو سوشل ویلفیئر سونا چاہیے آگے باندھے کم کم یعنی اصلاحات پکار دیجیے آگا آگے باندھے دادا جی کی ریکمینڈیشن دوسری کہ دا اس طرح کی یافتہ علاقوں سارا برابر راش مطلب گورنر صاحب سے راغل ہے گورنر صاحب مین آف کنوکشن ہے جدے کم خبر کئی آگے باندھے پہ عمل آپ کئی جدا خام خا یہ اصلاحات و سفارشات راشی
دغه کمیشن مشری د صوبې پخوانی چیف سیکرټری اجاز قریشی کوي. دغه کمیشن به د مختصر او اوږدې مودې لپاره د اصلاحاتو په اړه رپورت لومړی گورنر ته وړاندې کوي او بیا به په دغه کار پیلېږي. د مسرت قدیم په خبره دغه کمیشن به په قبایلي سیمو کې د سکولونو په جوړولو هم کار کوي. په دې تیرو کلونو کې په قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر سکولونه د وسلوالو لخوا تباه کړل شوي او له دې سره په ځینو برخو لکه شمالي وزیرستان کې د 2012 کال راهیسې په پولیو ساسکو هم بندیز لګول شوی دی.
فرخنده اسد و چې د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د یو کمیشن د جوړولو لپاره تاسو راپور اوروي. اوس زو د سواد پر لور د خیبر پښتونخوا د حکومت په امر په سواد کې د مقامی جرګو لاري د ولست ترمنځ د شخړو هوارولو په مقصد مصالحاتي کمیټه جوړه شوې ده. په دې کمیټې کې به د جرګو مشران د ولست ترمنځ د شخړو فیصله کوي. په دې لړ کې د سوات ضلع انتظامی او د پولیسو تر سیوري لاندې په رسمي توګه د غغړو د منګوري په تاڼه کې وټاکل سول. په دې اړه نور حال د سوات د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګوره تاڼه کې د کمشنر ملکن محمد افسر خان په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د سوات بیلو سیمو څخه راغلي یوویشت تنانو د مصالحتي کمیټې غړو په توګه سوګند پورته کړو. په دغه موقع د ملکن ډیویژن کمشنر محمد افسر خان خبریالانو ته وویل چې دغه د صوبایي حکومت په وینا د جرګې په ذریعه د اولس ستونزو هوارولو لپاره کمیټې جوړه شوه.
تاسو دا ګورئ چې زمونږ اکثر واړو واړه کیسونه هم ډېر معمولي کیسونه تاڼو ته راځي، بیا عدالتونو ته لاړ شي، ماینر کیسز دي. دیکھیے بک مین مقصد دا دے کہنا جی خلق پلو کی کینی اور مینس کے خپلو کی جگہ سو پر مینس کے خپلو کے یو ارادہ ہے نیوی مدد ارادہ بوی دا نیت دا روغ اشتا دا مسئلے حل کو لو نیت اشتا جی نیت بھی نو آغا بیا کار خکی.
په دغه موقع د ملکن ډیویژن پولیس مشر ډی آی جی عبدالله خان وویل چې د دې کمیټې مقصد بې وسه خلقو ته په مقامی توګه انصاف ورکول دي، کوم چې د عدالتونو خرچې نشي ورکولی او دې کمیټې ته به د پولیسو مرستې ترلاسه وي.
دا مین اونرشپ هم دی کې چې لري پولیس ته، ځکه چې پولیسو دا یو انیشیټو رزم د آی جی پی صاحب چې خلکو زین خلکو غریبې هم دي، بیا دار عدالتونو کې پیسې هم شي خو الټیمیټلی هغه خبره بیا رکړي جرګې ته را رسي. نو اغه دا ایدیا و چې دغه کلی دغه جرګې لیول ته یو فارمل شیپ ورکو چې خلکو را پیسې بغیر وکیل نه بغیر خرچې نه بغیر نقصان نه کیږي چې امنامه حالات ور سره نور خشي. نو دیر پر دا 21 ممبر ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل مونگا سوات ضلع پر سطح جوڑ کر دا سیز مونگا ان شاء اللہ سب ڈویژنل لیول باندې جوړو الته هم 21 ممبر وي.
د مصالحتي کمیټې یو غړی عبدالغفار خان چې د مټي څخه تعلق ته په دا اړه وایي،
دا خو زمونږ د زمانو نه دا جرګې صلح او دا په پوندرو جماعتونو کې کېدل، خو حالات داسې شو چې هغه مشرانو حیثیت ختم شو او قانون ختم شو. نو دا خو ډېر ښه قدم دی واغسته دی او مونږ لازم اوري راکړې زمونږ فرض جوړیږي چې سونه زمونږ نه کېدې شي چې مونږ د اجرو په شان هغه لکه څنګه چې مقانې زمونږ مشرانو مکولې هغه دوانه فریق راواړو کینو او پاره کې سونه زمونږ د وسه کې سوله او دغه کوشش دا جنگ جګړه د منځ
ته ونده کې ګډون کوونکی د کمیټې غړي او د سواد بار وکیل اسلم خان ویل چې د غرنګا فیصلې په نور هوادونو کې هم کیږي او دته د پاکستان د عین تحفظ هم تر لاسه ده
د دې لپاره باقاعده سیکشن 89A دی او جمع آرڈر 10 رول 2A دی د دې سره د سپریم کورٹ او د های کورٹ فیصله دا شته چې کد بو فریق په خپل رضا سره په عدالت کې هم لیکلی ورکی چې زموږ د فیصله به د فلانه فلانه کوي بغیر د هغه پروسیجر نه کوم چې عدالتونو کې نو هغه ته سپریم کورٹ پورې هغه ته تحفظ ملو شوی په
په مقامی توګه د اولس ترمنځ شخړو فیصلو کوونکو جرګې او کمیټیانو په اړه چارواکي وایي چې دغه رنګه کمیټیانې به د ملکن ډیویژن په نورو ضلعو کې هم جوړولی شي او دې سره به په پولیسو او عدالتونو باندې د کار بوج کم شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل خاتمه
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي د محکمې او نړیوال بانک په مرسته د ځوانانو لپاره د انټرنیټ او کمپیوټر د معلوماتو په حق لوي دوه ورځنی دستور وسوه. په دې دستور کې په ګڼ شمیر کې پیغلو او ځوانانو ګډون کړی وو. دا چې د دغه دستوري او نردانتون په اړه ځوانان څه نظر لري، په دې اړه به نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان په خپل راپور کې راکړي.
دا خیبر پختونخوا د سیاست او د انفارمیشن ټکنالوژي وزیر شارام خان ترکه د دغه دوه ورځنی ډیجیټل یوت غونډه په حق له اویل چې د پیښور او خیبر پختونخوا پیغلي او ځوانان به نه صرف د کمپیوټر او انټرنیټ په حق له نوې معلومات ترلاسه کړي، بلکې دوی به کولی شي چې د انټرنیټ په لار خپل روزګار او هنر ټولې نړۍ ته ورسوي.
ډیجیټل یوت سمیت پاکستان کې پاول ځل کیږي لګیا دی او په پاکستان کې الحمدلله نن په خیبر پختونخوا کې کیږي او د دې مقصد دا دی چې دلته سونه ځوانان دی یوت ته چې کوم آی ټی سر ریلیټډ چا سکل دی، نالج دی، هغه ته داسې انوایرمنټ پرووایډ کول چې له بهر نه خلکو سره کنیکټ کول، کمپنیانو سره ایکسپیرینس خلکو سره چي دیتا سپیچز به کوي، پویا کوي به دلته ایکسپو روانه ده.
دا شروع پورس په پیښور کې د دغه دوه ورځنی ډیجیټل یوت کانفرنس او نندارتون پرانسته وشو چې د پیښور او پښتونخوا بیلابیل کالجونو او پوهنتونونو نزد کوونکو نه علاوه د انټرنیټ او کمپیوټر سره مینه لرونکو ځوانانو او پیغلو هم ګډون وکړو. د پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف چې په دغه موخه مشر ملمو د دې کانفرنس په حق لا مشال ریډیو ته وویل،
بد قسمت نه زمونږ د صوبې صرف دا دغه پیش کیږي چې دلته ټول ایکستریمیست دي، دلته تش بم دماکی دي، دلته نور څه نشته. دا فیس هم پکار دی چې میډیا او خلک وګوري چې دلته داسې ځوانان داسې خلک شته چې هغې ترقی غواړي، هغې په جون کې مخکې تګ غواړي، هغې دنیا سره برابر چلیدل غواړي.
د خوشحال خان خټک پوهنتون کرک نه راغلی د کمپیوټر یو ماهر پروفیسر انعام الحق وویل چې دغه شان پروګرامونه نه صرف د کمپیوټر زده کوونکو لپاره ګټور دي، بلکې دوی لپاره نوی د روزګار لارې پیدا کولو کې هم ضروری دي.
نو فری لانسینګ د کمپیوټر ساينس سټوډنټانو لپاره اسپیشلی دا یو فائدہ ده، پکې چې هغه لکه په کور کې چې سره انټرنیټ یو کمپیوټر هغه خپل کار شروع کولی شي ورکوټ لیول باندې.
دا ډیجیټل یوز کانفرنس په حق لا د پیښور پوهنتون یو طالب علم وایي چې پیښور خار کې د غشان غونډه جوړول نه صرف د ځوانانو لپاره بلکې د دې سیمې نړۍ ته یو انزور وړاندې کولو لپاره هم ضروری دي.
بالکل، ډېر ښه انیشیټیو دی یو د لپاره نن سبا په پیښور کې چې څنګه حالات دي، نو هغه لپاره لکه ډېر هغه د دنیا کې ډېر داسې ایونټس کیږي آی کې ینګسترز مخته دي، هغه سره نوې آیډیاز یو بل سره شیر کوي، داسې پلیټ فارم ملاو شي.
د دغه پروګرام یو منتظم ډاکټر فیصل مشال ریډیو ته د انټرنیټ د استعمال او د هغه په وجه ځوانانو ته د روزګار په حق لا وویل.
اون د ګراوند موږ د غواړو چې سټوډنټس ټیکنالوژي ډیزاین او آرټ کې ماهران شي، دا فیلډز هغه ته پروموټ او انټرپرینورشپ ایز ا میډیم اغه کی اغه ټرین شي. نو وانس دی ار ټرینډ اغه اک خپل
هنر او سکل مارکیټ تروړی شي.
یاد دی وی چې په دوه ورځنی ډیجیټل یوث کانفرنس کې د انفارمیشن ټیکنالوژي سره تړلې بیلابیل کمپنیانو خپل سټارونه هم لګولي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاندې هلې د مشالو نیز خبرونه د پښتنو شذو د ژوند حال درکوي. د هرې شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې.
از موږ غل مشال رادیو خبرې چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com، او که چیرته تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. ته مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د سهار 9:30 بجې سوي بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د یو میجر په ګډون څلور سرتیری او په لسګونو وسلوال وژل شوی دی. ځای پوځي سرچینو مشالې ډې ته وویل چې په میرانشاه، میرعلي او د تخیل کې لومړی د بمباریو پر مهال اتیا وسلوال وژل شوی او بیا په مازګر کې د مځکنیو عملیاتو پر مهال شل نور وسلوال وژل شوی دی. د چارواکو په وینا د مځکنیو عملیاتو پر مهال د پاکستاني پوځ میجر جلال او درې نور سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپي شوی دی. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم پړاو لپاره کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د چهارشنبې په ورځ نو وخت مشال ریډیو ته وویل چې د کمپاین لړۍ به د جون تر 12 دوام لري. د یادونې وړ ده چې په دویم پړاو کې به د ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی ترمنځ مقابله وي. د افغانستان د فوز مشر جنرال شیر محمد کریمی ویلي ترڅو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او ستراتیژیک ستونزې نوې حل شوي، د ډیورنډ کرښې په اردو کې د دواړو حوقاو ستونزې نسی هواریدای. لوی درستیز شیر محمد کریمی د سرګندونې د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره د مرکې پر مهال وکړي. د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یو 15 کسیز ترهګر ډله نیولې ده. د کندهار ولایت د مطبوعاتو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا ډله د ملي امنیت د ریاست مامورینو د استخباراتي معلوماتو پر اساس نیولې ده. او په ملګرو ملتونو کې د نایجیریا سفیر ویلي دوی تمه لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به له القاعده سره اړیکې لرونکي بوکو حرام یو ترهګر ډله وګرځوي او بندیزونه به پرې ولګوي. یو جی اوګو وویل چې داسې فکر نه کوي چې د نایجیریا له دې وړاندې سره دې څوک مخالفت وکړي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوريوال کاکړ درته اوروي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې دا چې په اسلام آباد او د پاکستان په نورو برخو کې د دغه هیواد مهم ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی. د مشال رادیو خبريال سراج زهیر کتنه ورته کړې ده چې تاسو پام ورته راګرځوم. تاسو کولای شئ چې دا نیمایي خبرونه کې نور راپورونه هم واوري. په نور راپورونه کې د افغانستان په اړه هم راپورونه درته لرو، خو اوس به په لومړي سر کې راسو د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې پر لور.
نن د پیښور نخبریدونکو مشرق ورسپان خپل اداري کلی کې چې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دي د طالبانو سره روان مذاکرات په ظاهره کامیاب نه ښکاري، خو مایوسه کېدل هم نه دي پکار، ځکه چې حکومت د امن په ځای کولو کې سنجیده دي. او دا چې حکومت په فاټا کې بلدیاتي انتخابات کول غواړي، خو د هغې لپاره به وخت پکار وي. د اداري په وینا چې د گورنر خبره په خپل ځای سمه ده چې حکومت مذاکرات کول غواړي، خو که حقیقت کې وکتل شي نو صورتحال بل رنگ دی، ځکه چې یو طرف ته په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی دا او په کرفیو کې د نرمۍ په وخت خلک پکړه کولو مجبور کولې شي، نو بل طرف ته د هلیکاپټرو په ذریعہ شلینګ کیږي. او یقینا چې په دې بمباری کې پسنه سره ډول ترهګری کې ککړ کسان پناه کیږي، نو داسې صورتحال کې په دې کاروایانو خو ګوتی نشي پورته کېدی، خو د کرفیو لوجې خلک د یو شمېر مسلو سره مخ دي. ذریعہ زیاتوی اس کا دا پریشن فیصلہ شوی وی نو باید چی بیا اولستا دا باہر وطو موقع ورکڑی شی دا زکا چی قبائلی اولست خود اولان دینا دا پسماندگی خکار دی او اس ورطا دا بل جنجال قتل کی گی ذریعہ اخیر کی وائی باید پدی معاملہ باندی دا دیر غو رستو فیصلہ وکڑی شی چی پا حکومت باندی دا اولست اعتماد ہم بحال شی او امن ہم پزائی شی بل طرف تا جنگ رسپانا خپل ادارے کی وائی چی دا سپریم کورٹ دری سنی جرگ گئی دیوی مقدمی اور ایدن دوران ویلی دی چی اولس دا لگی مری او ہیچ چاہتے احساس نشتا حکومت تشپ تجویزونو اولس لسترگی توروی ادری مخ کلی کی چی داری مارکس سپریم کورٹ کی دا جماعت اسلامی دا لیاقت بلوچ لخوا ورکلی شوی درخواست کی مخی تراغلی دی چی پکی ویل شوی دی چی پنجاب خیبر پختونخوا دا پارا دا منظور کلی شو دا غنمو پا کوٹا کی خندان پیدا کوی او دا غرنگ ایڈوکیٹ جنرل سندھ وائی چی دا غنمو ٹرکونه دا چمن دلار افغانستان تا گلیشی ادریا اخیر کی دا سپریم کورٹ دا ججانو دخلی وائی چی دیر افسوس تے ملک کی لوی تعداد کی غنم موجود دی اور دہاغی باوجود غریب اولس دو لوگی مری اور دو دوی دا خوراک ضرورت ہم نہ پورے کی گی عدالت دے دوران دا ہم مویل چی باید پدی معاملہ ایوان کی بحث اوشی زک چی ہر فیصلہ عدالت نشی کولے
دیسی میں حالات او دا نڑے مطبوعات
نیویارک ٹائمز رسپانا لیکي د پاکستان د پخواني پوځي واکمن لخوا د توهین رسالت په قوانینو کې تر ترمیم وروسته د دې قانون استعمال ډیر زیات شوی دی. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانا لیکي د اندرا ګاندی وروسته نریندر مودي د هند په مشرانو کې یو له هغو دی چې خلکو ورته زیات رائے ورکړي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي باندې ساجمل درته واوروي.
نیویارک ٹائمز رسپانه لیکي 1978 لسیزه کې د پاکستان د پخانی ډیکټیټر لخوا د توهین رسالت په قوانینو کې د ترمیم وروسته د دې قانون استعمال ډیر سیوا شوی دی. رسپانه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په حواله لیکي چې لاغه وخت راهیسې د 1000 نه زیات کیسونه ریپورت شوی دي. تیرونه د پنجاب پولیس سنی سخدریزو راپارولی وو او د اتش پیتو وکیلانو پر ضد د توهین رسالت مقدمه درج کړل شوې. نیویارک ټایمز لیکي د توهین رسالت قانون د چا خلاف خپل عزایم پوره کول یا د خپلوانو پر ضد غوسه ویستلو او یا د ګاونډي او ملګري په جایداد قبضه لپاره استعمالېدل شي. خو د دې قانون تر ټولو زیاته ګټه مسلکي اسلامي سخدریزو ته رسیږي چې د دې لارې پر ریاست او پټولنه کې خپل اثرات زیات کړي. نیویارک ٹائمز رسپانه لیکي چې د پاکستان اسلامي ډلو ته په توهین رسالت قانون کې اصلاحاتو سره لږه ګټه ترلاسه کېدای شي. دغه ډلو د توهین رسالت په اړه پروپاګاندا دومره زیاته کړې چې په دې قانون اعتراض هم نشي کېدای. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره یې په لوړ پوړو کسانو بریدونه هم کړي دي چې پکې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي شامل دي چې په 2011 کال کې وجل شول. بلخوا ایکسپریس ریویون رسپانه په هند کې د پارلیماني انتخاباتو د نتیجو اعلان وروسته د بھارتیا جنتا پارټي د حکومت جوړېدو په اړه د لیکوال تلت مسعود مقاله خپره کړې. د مقالې په وینا د اندرا ګاندی نه وروسته نریندر مودي د هند په مشرانو کې یو هغه دی چې خلکو ورته زیاتې رایې ورکړې دي. رسپانه لیکي داسې ګمان کېږي چې د نریندر مودي پالیسي به د هند معیشت ته وده ورکول وي او نوموړی به له پاکستان سره پر امنه تعلقاتو هڅه وکړي خو د جموں او کشمیر پر مسله به خپله رویه نرمه نه کړي. د هند لخوا دا غوښتنې هم دوام لري چې د ممبئی په پیښه کې ککړ کسان داود ابراهیم او جهادي وسلوال هم هغې ته حواله کړل شي. مقاله لیکي چې دا به له وخت نه مخکې خبره وي چې د نریندر مودي حکومت به له پاکستان سره د اړیکو په اړه یو نوی باب پرانیسي. مقاله زیاتوي چې کچرې د ممبئی د حملو په شان یوه بله پیښه وشي نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لپاره ډېرې خطرناکې نتیجې رابرسېره کړي. د دې لپاره پاکستان باید په جهادي ډلو کنټرول زیات کړي چې د دغه شان حملو کولو نه یې منع کړي چې د ریاست لپاره جدي خطرو مخه ونیول شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي. د چین ولسمشر امریکا ته په یو غیر مستقیم خبرداري کې ویلي سره له دې چې بیجینګ کې لخپل گاونډي هیوادونو سره د مزګ پر سر شخړې لري خو نور هیوادونه باید په ایشیا کې پوځي تړونونه رامنځته نه کړي. د سیکا د سازمان د مشرانو په غونډه کې د چین ولسمشر د څرګندونو په اړه نور حال اجمل اندر تړوند کوي.
د چین ولسمشر په شانګهای کې د آسیا د متقابلو همکاریو او د باور رامنځته کولو د تدابیرو د سازمان مشرانو ته په وینا کې وویل چین هڅه کوي چې د مځکو پر سر له یو شمیر هیوادونو سره خپلې شخړې د سولې لارې هوارې کړي. د فرانسې خبري اژانس وایي چین هڅه کوي د هغه څه په وړاندې مقابله وکړي چې د واشنگټن په بهرنۍ پالیسۍ کې د آسیا محور بلل کېږي خو په عین حال کې د جاپان، ویتنام او فلیپین هیوادونه هم راپاروي. دا درې واړه هیوادونه وایي چې چین په بیلابیلو سمندري سیمو کې له تیری ډک حرکات کړي. د چین ولسمشر پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل د داسې پوځي ائتلافونو پیاوړي کول او جوړول چې دریم لوری هدف وي د ګډ امنیت له ساتنې سره مرسته نشي
کولی.
شی جین پینګ وایي موږ باید د آسیا توپیرونه او اختلافات د هیوادونو ترمنځ په انرژۍ او داسې انګیزې بدل کړو چې سیمه ییزه همکاري او امنیت رامنځته کړي. موږ باید د هیوادونو ملي حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته په درناوي او د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې په نه لاسوهنې اساسي نړیوال اصول ومنو. موږ باید د پرمختګ لپاره هغه ټولنیز سیستم او بڼې ته درناوی وکړو چې هر هیواد ځان ته غوره کړي. هغه هیوادونه چې د یو دریم هیواد پر ضد د پوځي تړونونو د پیاوړي کولو په لټه کې دي له سیمه ییز امنیت سره مرسته نشي کولی. جاپان او فلیپین په آسیا کې هغه دوه هیوادونه دي چې واشنگټن ورسره پخوانی تړون لري. امریکا په جاپان کې پوځي اډې لري او د یو تړون له مخې د دې هیواد امنیت تضمینوي. د بیجنګ او واشنگټن ترمنځ اړیکې په وروستیو څو ورځو کې وروسته لاغې خرابې شوې چې د امریکا یوې محکمې د چین 15 پوځي افسران د امریکا پر خلاف پر انټرنیټي یا سایبر جاسوسۍ تورن کړل. د بیجنګ او واشنگټن پر اړیکو سربیره د چین او ویتنام اړیکې وروسته لاغې خرابې شوې چې بیجنګ په دې وروستیو کې د تیلو د استخراج وسایل د چین د جنوب په سمندرګي کې هغه سیمې ته انتقال کړل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لنجمنه سیمه ده. د اقدام په ویتنام کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې راوپارولې چې پکې د چین د یو دولتي شرکت لږ تر لږه څلور چینایي کارکوونکي ووژل شول. له بلې خوا چین او جاپان هم د چین د ختیځ په سمندرګي کې د سیمو د ملکیت پر سر شخړې لري او فلیپین هم ادعا کوي چې چین یو شمېر لانجمنې سیمې لاندې کړي. خو د چین ولسمشر د چهارشنبې په ورځ ویل دا هیواد د لانجمنو سیمو پر سر د شخړو سوله ییز هواري او سمندري حقونو او ګټو ته ژمن دی. شی جین پینګ دا څرګندونه په شانګهای کې د سیکا د سازمان د مشرانو د غونډې په پایل کې وکړي. چین هڅه کوي له دې سازمان څخه چې مخکې ډیر نه پیژندل کېده ګټه واخلي. د دې غونډې چینایي تنظیمونکو مخکې له دې چې د غونډې مستقیم خبري پوښښ بند کړي یوازې د چین د ولسمشر وینا او د ترکی هیات ایوې اعلامیې ته اجازه ورکړه. په ژوندۍ بڼه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونو خپرېدو ته هم اجازه ورنکړل شوه. ویتنام د دې سازمان غړی هیواد دی خو جاپان بیا د څارونکي رول لري او فلیپین پکې بیا هیڅ غړیتوب نه لري. د امریکا متحده ایالات هم د آسیا پسیفیک د همکارۍ د سازمان له لارې یو څارونکی په دې غونډه کې لري. شی جین پینګ چې تیر کال واک ته ورسید په آسیا او آرام سمندر کې د چین پر ګټو د ټینګار یوه پالیسي پر مخ بیایي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري او د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. اوس هم تاسو پام د کرن خان په ژغ کې د رحمان بابا د څو نظمونو پر لور راګرځوم چې د زمزمه کړی دي.
کڅوکرا کاندی دنیا فقبادوان عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو زلمه استاز الفی پلا سراغلی یو وخت ودی پدرس جهان ورنا سوک پا فقیرش میری فقیریم کم سوک پا فقیرش میری فقیریم کم سوک پا
دنیا پسے ظہر اما
ہسنا چی اور دنیا پسے ظہر اما
کم سوپا امیرش میری امیری اما
دا کرن خان پا جخ کی دا رحمان بابا دا شیرونو دا انتخاب تاسو واوریدی او اوس هم نور راپورونه تاسو ته در اورو. د امریکای مجلې لانګ وار جرنال مشر مدیر تامس جوسیلن د دې هیواد ولسی جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د القاعده په اړه په یو ځانګړي بیان کې ویلي دي په افغانستان او پاکستان کې القاعده لا اوس هم یو مستقل خطر ده. د دغه مقالې نور مهم ټکي به عبدالحی کاکر درته واوروي.
امریکایی مجله لانګ وار جرنل چې د القاعده او ترګریزت په اړه ځانګړي ریپورټونه او څېړنې خپروي د خپل مشر مدیر تامس جوسیلن دغه وینا خبره کړې ده. نوموړي په خپل تفصیلي بیان کې د ولسی جرګې د بهرنی چارو کمیټې ته یو تفصیلي بیان ورکړی دی. دغه جرګګي د ترګری په افریقا کې د فعال القاعده د اټومي موادو د خوریدو او تجارت د مخنیوي او له دې څخه د امریکا ګټو د وروړاندې خطرونو پاړه ده. تامس جوسیلن جرګګي ته د القاعده د تنظیمي جوړښت نظریه ورسره د تړلو ډلو او په افغانستان، عربو هیوادونو، پاکستان، شام او نورو داسې هیوادونو کې د دې تنظیم د فعالیت پاړه معلومات شریک کړي دي. نوموړي ویلي القاعده اوس هم په افغانستان او پاکستان کې یو مستقله خطر ده، خو د دې په خبره دا تنظیم یوازې تر دې هیوادونو پورې محدود نه دی، بلکې په بیلابیلو هیوادونو کې له ځای اروپا کوډلو سره په مختلفو بڼو کې کار کوي. د زیاته کړه چې اوس هم القاعده نوي نوي خلک برتی کوي. د دې په خبره داسې بریښي چې په پاکستان او افغانستان کې اوس هم القاعده د خپل مشرانو یو جبهه لري چې نمونه او کارونه په ډاګه سوي نه دي. نوموړي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس له هغې خبرې سره اتفاق کوي چې ویلي افغان او پاکستانی طالبان د القاعده مرستیالي ډلې دي، خو تامس جوسیلن زیاتوي چې باید له دې سره نورې ډلې هم شامل کړل شي، لکه حقانی شبکه، لشکر طیبه، اسلامک مومنت آف ازبکستان، اسلامک جهاد یونین، حرکت الجهاد الاسلامی، حرکت المجاهدین، جیش محمد او لشکر جنگوی. د دپوینه القاعده اوس هم په افغانستان کې فعال ده چې د کونړ او نورستان په سیمو کې مشهري فاروق الکهتانی کوي، خو د په خبره القاعده له کونړ او کوهستان د باندې په نورو سمه کې هم ستا د تامس جوسیلن په وینا دا وخت القاعده د لشکر الزل لاري په افغانستان کې فعال ده القحطانی له نورو وسوالو ډلو سره په ګډه په سمه کې سرګرم دی نو مونږ زیاته کړه چې القاعده پر دې او نورو وسوالو ډلو خپل نفوذ د پټ ساتلو کوشش کوي هم دا وجه ده چې په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په پراخه کچه جاج اخیستل یو ګران کار دی تامس جوسیلن جرګګی ته د هم ویل چې القاعده په پاکستان کې الکترونیک ورکشاپونه هم لري چرته چې دوی په افغانستان کې د استعمالولو لپاره د نورو وسلو ترڅنګ ماینونه جوړوي زمو شغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي د افغانستان لوی درستیز یا د پوت سر لشکر وای چې د ډیورن کرښې په حق له د افغانستان او پاکستان نقشې فرق لري د لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی په وینا ترڅو چې د دوو هیوادونو ترمنځ سیاسي او ستراتیژیک ستونزه حل سوي نه وي د دوه هیوادونو ترمنځ به کړکیچ دوام وکړي په دې اړه نور حال اسمت سروان راکړي
د افغانستان د دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي وویل ترڅو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او ستراتیژیک ستونزې حل نشي له پاکستان سره سرحدي ستونزې پاتې نه رسیږي د افغانستان لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته اشاره وویل د دې لنجو یو اساسي عامل دا دی چې د ډیورن کرښې په اړه د افغانستان او پاکستان نقشې سره توپیر لري
دلته د پاکستان او افغانستان ترمنځ کې بعضی ستراتیژیک او سیاسي مشکلات موجود دي ترڅو چې هغه حل نشي دغه تاکتیکی خبرې موضوعي خبری دی او موضوعی گتی او تاوانونه لدی مثلا دغه دی دیورند کرخه زمون پا خریتو که یو شکل لدی دی پا خریتو که بل شکل لدی نو دغه ستراتیجیک مسئله ده نو ده ترزو چه اغا مسئله حل نشی تکتیکی مسئله بندی تاثیر لدی مثال پتو که کپیوه نقطه که جنگ ویزه و گله و کمیاده گله و کی خریتی تا لارشو ده یدا که ویده از ما خوره ده و زه یدا کنی از ما خوره ده
د ډیورن کرښه چې 2640 کیلومتر اوږدوالی لري په 1903 میلادي کال د برېټانیې، هند او افغانستان د همغه وخت د پاچا ترمنځ کشل شوې و جنرال کریمی وویل باید لومړی د دوړو هیوادونو نقشې یو شان شي لوی درسي شیر محمد کریمی د څرګندونی د افغانستان او پاکستان د لوی درسيزانو او د ناتو د عمومي قومندان له درې ارخیزي غونډي وروسته له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړي د افغانستان پاکستان او ناتو د غونډو په اړه وویل تر اوسه پوری دروخو و دیش دا ډول غونډي کړي حکومت څرګند نتیجه ورڅخه نه ترلاسه شوه د افغانستان لوی درسیز په عین حال کې درې ارخیزي غونډې د افغانستان او پاکستان په ګټه وبللې ځکه چې د په وینا د هیوادونو ترمنځ ستونزې یوازې د خبرو له لارې اواریدای شي په وروستیو ورځو کې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورن په کرښه کې له پاکستاني ځواکونو سره ورستل دي نشته وکړه چې د دوی په وینا پاکستاني پوځیانو هڅه وکړه چې د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې پوستي جوړ کړي تیر کال د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د پاکستانی پوځیانو له لوري د پوسټو د جوړولو پر سر د دواړو خواو ترمنځ نښتي شوې وي
زموږ شاغد له مشال رادیو خاوري د پښتو مزاحیا اداکار مراد علي چې په ګلبالي مشهور دي دا وخت د وی ناروغي لامل د پېښور په سرکاري روغتون کې تر درملنې لاندې دي ګلبالي له حکومت غوښتنه کوي چې له د سره دي مالی مرسته وکړي سي د نموړي د تنگدستي او بيوزلي په اړه زموږ همکاري یعنی ساج مال دار راپور برابر کړی دي چې د مراد علي یا ګلبالي په ژغ پیلېږي نه نه
نه نه نه مولاده دا وڅ کټ میراث
دا غږ د پښتو ژبې د ټلویزیون او ریډیو د مشهور اداکار مراد علي دی چې اکثره د ټي وي د ډرامو مینوال یې د ګلبالي په نوم پیژني مراد علي له ډېرې مودې راهیسې د تور زیړی پرنس اخته دی او دا وخت د پېښور په یو سرکاري اسپیټال کې تر علاج لاندې دي ګلبالی چې په یو وخت کې به یې د اواز په اورېدو او په ټلویزیون د عکس په ښکاره کېدو د کتونکو په مخ خنداګانې خورې شوې، اوس د بېوسۍ یو ژوندی تصویر ګرځېدلی دی. په ټلویزیون، سټیج او ریډیو د ژوند، خندا او امید پیغام خورونکي ګلبالی د رنسورې او تنګدستۍ سپو داسې ځپلې چې په خبرو کې مایوسي څرګنده ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ګلبالی خپل تنګدستي داسې بیانوي.
ہم دا آدھے مجھے جی مطلب ہے لکھا مطلب ہے خوان نہ گئی چھو سڑے مل چھو بے وقت توے چھو دا دو لکھا روپے مائی دا پڑے شکے سر دی چھ خراب ہے بے دھوری چھ شر لکھا ہوئی کی شر لکھا جو ہوئی کی زبان نہیں دی پکار پیسے آ پکاری جاستر غڑی کی دار پلان کی کر چھر دا وڑے ترپا دار گورنر سے دا ترپا ہم آلہ خوان گئی پر جون دونو
مراد علی وائی لطیرو ویشتو کالینو راہیسی دا ٹیلیویجن او ریڈیو سرام منسلک دے اولدی سرسره په سټیج او سی ڈی ډرامو کې هم کار کړي او په دې لړکی بیا نور ملکونو ته هم سفرونه کړي. که څه هم ګلبالی د خپلې ناروغۍ له وجې ډېر کمزوري شوې او د ګټې وټې د وسیلې نه لرلو په وجه د حکومت مرستو ته سترګې په لاره دي، خو وایي د ژوند غټ ارمان یې خپل کور جوړول دي، ځکه چې د تیرو 500 کالونو راهیسې د کرایې په کور کې اوسېږي او اوس خو د دې جوګه هم نه دی پاتې چې د کور کرایه ورکړي.
دنیا خراب خبر
په پاکستان او په خصوصي توګه په پښتنو سیمو کې اکثره د فنکارانو ژوند ډېر ګران تیریږي. که څه هم د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د فنکارانو لپاره په خپل دور کې د مرستو یوه لړۍ پیل کړې وه، خو دا مرستې د نوي حکومت له راتلو سره ودرېدې. د ګلبالی زوی آصف زبیر وایي دی د خپل پلار په فن فخر کوي او ډېر په اوچتو سترګو ځان د فنکار ګلبالی زوی بولي. که څه هم ځوان آصف زبیر د پلار د علاج لپاره شپه او ورځ منډې تړلې وهي، خو وایي نشي کولی چې د خپل کور جوړولو د خپل پلار ارمان پوره کړي. آصف زبیر چې په لیډی ریډینګ اسپتال کې د پلار د کټ تر څنګ ناستو، خپل کورنۍ ستونزه یې مشال ریډیو ته داسې بیان کړه.
زه نور سر نه وایم کنه، بس مونږ ته دومره وکړي چې زمونږ دا کور چې کوم دی اوس د کور حالات هم داسې دی، هلته هغوی وي چې کور روزګار کا، نو مطلب دومره مونږ ته څه ګیپ میلاو شي پکې په منځ کې چې مونږ پکې خپل پلار د پاره پکې څه وکړو. زمونږ پلار چې کوم دی دا ایک یو سړی دی او دا مونږ د پاره د سلو برابر دی. زه په فخر سره وایم چې زه د ګلبالی زوی یم.
د هنرمندانو د مسئلو په اړه لیکوال عباسین یوسفزی بیا وایي چې باید موجوده حکومت د هنرمندانو ستونزو هوارولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د موجوده صوبایي حکومت نه خو ملګري ډېر مایوسه خو نه ښکاري، ځکه چې هغوی کلچرل اکټیویټیز هیڅ نه لري. نو دې وجه نه د دې نه دا توقع نه لرو که چېرې قدم را اوچت کو او هغوی وایي چې یاره د دې خاورې د دې خلکو د دې دا هنرونه د دې دا صلاحیتونه مخولان به بوتل غواړي، نو ډېره لویه خبره ده او حکومت ته دا خواست کوو چې دا فنکاران دا صلاحیتونه زموږ نه ورستېږي، لګیا دي فنا کېږي.
په خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو سره د مرستو د غي د ستونزو د هوارولو په لړ کې مې چې کله د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان سره رابطه وکړه، نو له نوموړي سره په خبرو کې بریالي نشو.
انیسا جمال و چې د پښتو ژبې د مزاحیه او اداکار ګلبالی د ناروغي پاړې تاسو ته راپور وړاندې کوي. د مشال رادیو د لومړي سرنۍ خبرونې سلام پښتونخوا د پای په شیبو کې د حشمت سحر په ژغ کې د دې سندرې پر لور تاسو پام را ګرځوم.
مینا کوم خلکا زد مینې طلبګار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما. هر ز خوشاله وشم دهر پختون غم خوار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما. زستا سو شملی ستایم، زستا سو حجری ستایم، ظلم و بریالی غوارم، زستا سو جذبی ستایم، تا تل مبریا لی غوانم زستا سو جذبستایم ولی می پرده گانه زستا سو وطنداریم ز پختون فنکاریم ز پختون فنکاریم ز پختون فنکاریم ز پختون فنکاریم تاسو کجڑلی دی ما هم تل جڑلی دی تاسو کخندلی دی ما هم تل خندلی دی تاسو کخندلی دی ما هم تل خندلی دی وایم سندره ز خوستاسو خدمتگار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما